غرمې دولس بجې شوې دونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري سات کې زهارون بادشاه یو وار بیا له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په کراچۍ ښار کې د امنیت ساتنې په برخه کې د پاکستانی حکومت د نوې پریکړې او په پندای ښار کې د پاکستانی پوځي کمانډرانو د پرونی غونډې په اړه رپورټونه اوري. دغه راز د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تباکل شو سکولونو د بیا رغونې او له ډنګي تبې څخه د ژغورنې د چارو په اړه مهم معلومات درته راوړي. د شام پر ضد د امریکا د مشخصو پوځي عملیاتو په اړه یو رپورټ مهم درته ساتلی. خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې اوري.
ستړي مشهیرو به د مشال خبرونو سره ټکی. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي چې په کراچۍ کې بعد اشرف خو پر ضد هدفي عملیات کیږي. د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم د څانګې ډایرکټر مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یادو سیمو کې د وسلوالو لخوا د تباشو سکولونو بیا رغونې لپاره مالي کمښتونو سره مخ دي. د امریکا د سینټ د خارجه چارو کمیټې د امریکا لخوا د شام پر ضد محدوده پوځي کاروایا حمایت کړې ده. مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې په کراچۍ کې بعد شرخه خو پر ضد هدفي عملیات کیږي. د سیمینار د مشال خبريال وایي چې د دې هدفي عملیاتو پریکړه پرون په گورنر هاوس کراچۍ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د مرکزی کابینې په غونډه کې شوې ده. د کورونو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان د غونډې وروسته رسنو سره په خبرو کې پرون وویل
دی وای هدفی عملیات با کیږي او د خار په هر برخه کې چې قلنګ خستون کی هدفی وجون کی ترهګر او په جرمونو کې ککړ عناصر کشتون ولري د هغوی په خلاف به کاروایی کیږي. دا عناصر په کراچۍ کې په سلګونو شمیر کې دي. د دې عملیاتو مشري به رینجر ځواک په غاړه لري.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د شمیرې تر مخه دروان کال په لومبو شپږو میاشتو کې تر دا مهال ولسو سو ندیات کسان وجل شوی دی. د قبایلی سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټر سیکرټری د تعلیم د څانګې ډایرکټر هاشم خان پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو لخوا د تباه کړل شو سکولونو د بیا رغونې لپاره دوی د مالي کمښتونو سره مخ دي. هاشم خان په دې اړه زیاته کړه.
فاټا کې کوم سکولونه وران شوی دي؟ نو هغه تقریبا 1400 سکولونه د سیلی چې هغه بالکل په مکمل توګه باندې وران شوی. نو په هغه کې تقریبا 100 یا هو کمپلیټ شوی دي او باقي باندې کار روان دي. 200 پر سکولونه موږ یا کمپلیټ دي یا باندې کار روان دي. او موږ خپل چې کوم فند دي هغه ډېر لګي دي موږ شو کولې دا موږ څه کړی دي چې سم موږ مثلا ټورنمنټ ور کړی دي او سم موږ په خپل کوم ځای موږ فعالانه تر کې دي پروګرام یې هغه موږ کوو.
په قبایلي سیمو کې په سکولونو د بریدونو لړۍ د 1300 کلونو روانه ده. د شمالي وزیرستان نه د پاکستان په پارلیمان کې منتخب غړي محمد نذیر خان مشال لیلو ته پرون ویلي دي چې په یاده قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځ لخوا د 1300 کلونو د رواني کرفیو په اوقات کار کې به ډیر ځل بدلون راشي. خاغلی نذیر په دې اړه زیاته کړه.
میرے ان شاء اللہ دے میرا سا کے چیف جنرل اغیث امیر راو ملاقات وشو تقریباً یو ہفتہ مختہ او پدی خبرہ بندے میرا مکمل تفصیلی خبرہ وکڑا ان شاء اللہ ز کوم تا خصوص تا خوشخبری دے گاو چ دا کرشو ان شاء اللہ پین زلا سرے جو ان شاء اللہ 10 وچ 15 دن بعد وی
د پاکستان پوز د درید لري چې په یاد سیمه کې ځای پر دې شو سرتیرو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو درشد لپاره هرونه د اگسبندیس لګوي. IMF د پاکستان لپاره د 6.2 ارب ډالرو د قرضې منځوري ورکړې ده. سول دي هیواد سره د اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې مرسته وکړي او په کې د اقتصادي بحران درامسته کېدو مخاوني سي. د نړیوالو قرض ورکونکو ادارې چې مرکزی په واشنگټن کې د چهارشنبه په ورځ ویلي دا قرضه به د اقتصاد په جوړښت کې د بدلونو سره مرسته وکړي او په دې هیواد کې به سرمایه‌کاري او اقتصادي وده پیاوړې کړي. د یادې نړیوالې مالیاتي ادارې لخوا د منځوري سره به د دې قرضې د لومړني قسط ورکولو لپاره چې 540 میلیون ډالر دي لاره برابروي. پاتې قرضه به په دریو کلونو کې ورکول شي. د دې قرضې ترلاسه کولو لپاره اسلام آباد شمنه کړې ده چې د دې هیواد په اقتصاد کې به اصلاحات راولي. په سالانه بجټ کې به خساره او د برېښنا نشتوالی به راکم کړي او د مالیې راغونډولو کم اندازه به زیاته کړي. د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي چې تیر ورځ د طالبانو پر ضد د ګډو ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 15 طالبان وژل شوي دي. دوی وایي دغه عملیات د اوبند ولسوالۍ په دالارنګي په دالنګي او بازګي سیمو کې د اوسامه په نوم د وسلوالو د یو ګروپ پر ضد شوي دي. د اوبند ولسوال الادات حلیمي زیاتوي چې په مجموعي توګه ټول 15 تنه وسلوال وژل شوي چې د یو قماندان په ګډون 4 پکې افغانان او پاتې نورې پنجابیان وزیر دي. حلیمي وایي د وژل شو کسانو جسدونه له پولیسو سره پاتې دي چې په یو باندې پکې د ازبک شک کیږي. خو لا هم ډاډه نه دي چې ازبک او کده کومې بلې سیمې اوسېدونکي دي. طالبان بیا خپلې غاړې ته اوریدلې مرګ جوبله کم خایي. د افغانستان د ملي امنیت استخبارات اداره د زیارت په ورځ د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې نن سهار یې دوه تنه وسلوال چې په وسلو او چاودېدونکو موادو سنبال او د پولیسو جامې یې په تن وې او هوډ یې کړی و چې د سهار د لمانځه پر مهال د امام حسن مجتبا په نوم د یو جومات په منځ ګزارو برید وکړي. د ملي امنیت د ګزمه کوونکو پټرولینګ پولیس لخوا ووژل شول. ویل کېږي چې د ډزو په تبادله کې درې تنه ولسي کسان چې پر مانځه ولاړ وو ژوبل شوي، همدې چې د درملنې لپاره د کابل روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د ملي امنیت اداره وایي پر جومات برید کوونکي د پاکستان شخاریان وو. سپین ماڼۍ د سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې هغه پریکړه لیک هرکلی وکړ چې په شام د پوځي حملې لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د غوښتنې ملاتړ کوي. د سپین ماڼۍ ویان دی کارنی وایي د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې دغه اقدام به د امریکا د ملي امنیت ګټې خوندي کړي او د شام د ولسمشر بشار الاسد د کیمیاوي وسلې د کارولو وړتیا به له منځه یوسي. دغه پریکړه لیک چې د لسو موافقو او مخالف رایو سره منظور شو، امریکا ته اجازه ورکوي چې په شام کې محدود پلان شوي پوځي ماموریت چې له نوي ورځو زیات دوام ونه کړي ترسره کړي. د دې پریکړه لیک له مخې عملیاتو کې بل هیڅ ډول سمکنو راکنو کار نه اخیستل کیږي. او وروسته خبر ده د ایران ولسمشر حسن روحانی به د رواني میاشتې په پای کې امریکا ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډه ته وینا کوي. د ایران نیمه دولتي خبري ایجنسی اسنا د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر محمد جاوید ظریف له خولې وایي له امریکایي رسنو سره د ولسمشر روحانی غونډه هم پلان شوې ده. نوموړي ویلي د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک سره خبرې هم په ایجنډا کې شاملې دي. د تهران او لندن ترمنځ د دوه کلونو راهیسې اړیکې پرې دي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې پر دغه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د پاکستان د کورونا او چارو وزیر ویلي د هیواد رینجرز واکونه به په نږدې راتلونکي کې په کراچۍ ښار کې د شرخوخ وناصرو پر ضد عملیاتو کې. بلخوا پرون د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې د پاکستانی پوځ د کمانډرانو یو غونډه شوې ده. د دفاعي چارو یو پوه د پاکستان او سیمې امنیتي حالت ته په پام سره دغه رقم غونډې مهمې بولي چې وایي
دا میټنګ خو ډېر ضروري په دې باندې دی چې د افغانستان مسله هم ده، په دې کې د فاټا سره او طالبانو سره د امن خبرې اترې هم دي.
د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم محکمې چارواکي وایي د غلطه د تباکل شو سکولونو د بیا رغولو کارونه پیل کړي دي.
تقریبا 1400 سکولونه د سيتي جهاد په مکمل توګه باندې پلان شي 200 پرې سکولونه موږ یې کمپلیټ بیا په باندې کار روان دي.
او یو ډاکټر وایي ضروری نه ده چې د ډینګي تبې یو ناروغ تن په سمدستي توګه روغتون ته ورسول شي.
په 200 کې یو داسې کس وی چې هغه ته په هسپتال کې داخلي ضرورت دی. د خلکو علاج په کور کې هم کېدای شي. دوه ګولې پیراسټامول واچي یو سړی او شپږ غنټې بعد چې رته دا دوباره خوړی شي.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړه. او دا هم اوریدونکو د خبرونه اولنی رپورت. د پاکستان تر ټولو لوی کاروباري ښار کراچۍ کې زیاتې شوې بدمنۍ ته په کتو سره په دغه ښار کې د موجودو شرخوخو پر ضد د هدفي عملیاتو پریکړه شوې ده. د چهارشنبه په ورځ په یاد ښار کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې د یوې ځانګړې غونډې وروسته د کورونا چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان اعلان وکړ چې په کراچۍ کې به رینجرز واکونه په نږدې راتلونکي کې په جرمونو کې د ککړو عناصرو پر ضد عملیات وکړي. په دغه اړه نور له کراچۍ څخه د ظفر کریمی په رپورټ کې.
دا پریکړه د چهارشنبه په ورځ په گورنر هاوس کراچۍ کې د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف په مشرۍ کې د مرکزی کابینې په غونډه کې شوې ده. د کورنۍ چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان د غونډې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل دی وایي هدفي عملیات به کیږي او د ښار په هر برخه کې چې قلنګ اخیستونکي هدفي وجونکي ترهګر او په جرمونو کې ککړ عناصر کشتون ولري د هغوی په خلاف به کاروایی کیږي. دا عناصر په کراچۍ کې په سلګونو شمیر کې دي. د دې عملیاتو مشري به رینجر ځواک په غاړه لري او پولیس به د دوی سره مرستې کوي. مرکزی او صوبایي عسکري او سویلین استخباراتي ادارې به دوی ته رپورټ ورکوي او دوی به د دغې رپورټونو پر اساس کاروایی کوي. دا عملیات به ورځ دو کې شروع شي او تاسو به یې په خپله ووینئ. په کراچۍ کې د رینجر ځواک د عملیاتو په اړه وړاندیز لومبي وزیر نواز شریف کابینې ته وړاندې کړی وو. نوموړي کابینې ته په وینا کې ویلي وو په کراچۍ کې پر پولیسو د خلکو د باور کچه راکمه شوې ده. د سیاسي چارو کارپو اس اچ خانزاده وایي په کراچۍ کې که عملیات د رینجر ځواک پر ځای د پولیسو په مټ د کېدو پریکړه شوې وی نو دا به ډېره بهتره وي.
ایسا اداره ہے
دی وای پولیس داس اداره دا کدوی د مختلفو فشارونو څخه آزاد کړی شي نو د امنیت مسله په اسانۍ سره حل کولی شي. کمنګو ګورو رینجر زواک د تیرو لزګونو کلونو راهسې په کراچۍ کې دي او دوی ته د پولیسو په څیر واک تیر حکومت ورکړی. دوی یو تن نیولی شي او له هغوی څخه پلټنې هم کولی شي. د دې ترڅنګ سند حکومت هر کال زیاتې پیسې په کراچۍ کې د رینجر زواک په میشته کېدو مصرفوي، خو بیا هم موږ وینو چې په دې موده کې هم په کراچۍ کې امن را نغلی. که دغه پیسې د پولیسو په تربیت او بهترۍ مصرف شي نو پولیس د کراچۍ د امن په ټینګښت کې ښې نتیجې ورکولی شي. یاد دی وی دا اول ځل نه دی چې په کراچۍ کې د امن د ټینګښت په موخه د عملیاتو پریکړه کیږي. د دې نه مخکې په کال 1992 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د امن لپاره فوج رابللی و. په هغه وخت کې د نواز شریف د حکومت د لرې کېدو وروسته د بېنظیر بټو د واکمنۍ په مهال د کورنیو چارو وزیر نصیر الله بابر په مشرۍ کې په یاد ښار کې د نوي سره عملیات شوي وو او د امنیت د ټینګښت په موخه دغې ښار ته د رینجر ځواکونه رابلل شوي وو. په 1998 کال کې د نواز شریف د واکمنۍ په مهال د هغه وخت د سین صوبې سیاسي حکومت لرې کړی شوی وو او یو ځل بیا کراچۍ ته فوج رابلل شوی وو. په کراچۍ ښار کې د امن په ټینګښت کې دغه ټول فوجي او غیر فوجي عملیاتو د پام وړ ګټه نه ده ورکړې او همدا وجه ده چې کراچۍ ښار د تیرو 3 لسیزو راهسې په بدامنۍ کې راګیر دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو، پرون ماښام د پاکستانی پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ د کور کمانډرانو غونډه شوې ده چې پکې د ملک د مجموعي امنیتی حالت جاج اغستل شوی دی. د دفاعي چارو څېړونکي د پاکستان او سیمې امنیتی حالت ته په پام سره وایي د پاکستانی پوځ د مشرانو دغه رقم غونډې د ډېر ارزښت وړ دي. له اسلام آباد د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د پوز د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه چې د چورو په ماخام پینډي پوزي سر دفتر کې د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ کې د ملک د روان صورتحال او د افغانستان او هند سره د پولې لاین آف کنټرول د امنیتی صورتحال د جاج اغستو لپاره د کور کمانډرانو غونډه وشوه. مشال ریډیو سره خبرو کې عسکري ذرایع وویل چې غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي، د فاټا د صورتحال او د افغانستان سره په سرحدي پوله د امنیت په چارو خبرې اترې وشوې. زرای زیاتوی چې په دې موقع د فاټا د صورتحال په حواله جنرال اشفاق پرویز کیانی ته بریفینګ ورکړی شو. د دې غونډې په اړه د دفاعي چارو تجزیه کاران وایي چې د وروستیو کې د پاکستان سیاسي مشروالۍ او وزیر اعظم د ترهګرۍ د مخنیوي او امن په ځای کولو لپاره د وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو خبره کړې وه او دغه رنګه د سیاسي ګوندونو سره د سلا مشورې لپاره د تیرې نهې په ورځ کراچۍ کې ټولګوندیزه غونډه هم راوبلله چې د کومې وروستو د صورتحال قابو کولو لپاره د کور کمانډرانو دا غونډه راوبللې شوه. دې لړکی د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر دا غونډه ډیره مهمه وبلله او وی ویل
دا میټینګ خو ډیر ضروری په دې باندې دی چې د افغانستان مسله هم ده، په دې کې د فاټا سره او طالبانو سره د امن خبرې اترې هم دي. فوج په موجوده حالاتو کې سیاسي حکومت سره مرسته وړي او سیاسي سطح باندې کوم مذاکرات خبرې اترې چې موږ کول غواړو پاغي کې د 200 وړاندې تک شوه دي او هغه کې دوی ته مختلف افرز هم راغلي دي. دې خبرې ته خو تیار دي. په دې چې ضروري خبره ده چې یو ورس کې سيناريو چې ته موږ وایو چې یو لار باندې به تک نه کیږي نو به ځان له لار جوړي، نو هغه لار جوړولو لپاره چې دوی خپل وټ چې کم دي، خپل کمی پته چې کمی دي، هغه به ضروري ده چې په میدان تر اولي او هغه به استعمالي.
د سید نذیر په وینا چې د پاکستان پوز او سیاسي مشروالۍ اوس په دې یو دي چې په هر صورت کې به په پاکستان کې ترخګري ختمولې شي او دا خصوصي د کمانډر غونډه هم د دې فیصلې یو کړی ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، که له یوې خوا د پاکستان د قبایلي سیمو خلک له تیرو 3 کلونو راهیسې د ترهګرۍ پیښو ځپلي او له بلې خوا کارپوهان خبرداري ورکوي چې که د وسلوالو لخوا په یادو سیمو کې د تعلیمي ادارو روانولو لړۍ ونه درول شوه نو قبایلي ولس به په راتلونکي کې له لا ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ شي. په دغه موضوع زما د همکار منور شاه دا رپورټ اورو.
د تیرو 3 کلونو راهیسې قبایلي سیمې د ترهګرۍ ښکار دي چې له وجې یې نه یوازې د ځایي خلکو امروزه ژوند د خطرونو او مشکلاتو سره مخ دی، بلکې د وسلوالو لخوا د سیمې تعلیمي ادارې د ورانولو لړۍ د قبایلي ولس سباون هم د خطر سره مخ کوي. د سرکاري شمیرو تر مخه وسلوالو تر دې دمه په سلګونو سکولونه ړنګ کړي دي. د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د څانګې مشر هاشم خان د تباه شوي سکولونو د شمیر او د هغې د بیا جوړولو په حق لوایي.
زموږ سره چې کوم فاټا کې کوم سکولونه مطلب وران شوي دي نو هغه تقریبا 1480 سکولونه داسې دي چې هغه بالکل په مکمله توګه باندې وران شوي دي. نو په هغه کې تقریبا 200 پورې سکولونه مونږ
هاشم خان وای په قبایلی سیمو کې تر ټولو ډیر یعنی یو سل نورلس سکولونه مومند جنسی کې تباه کړی شوي دي. په کوزه مومند جنسی کې د یو وران شوي سکول یو ماشوم وای
چغه سار روت لوس یوم کتل سکول لوتی هي سره مونږ ډیر خپو مونږ سکول باندې خپو په سازان په دی وړو ته مونږ مم تر وی ستل کور سه یار سب کې خراب شو او بس اوس دا سخت مشکل حالات دی وس مونږ اوس په ټاټون د ماشومان نه
د دې سکول یو استاد وای حکومت ورته په ارزي توګه د سکول لپاره خیمه ورکړي وي خو هغه هم وسلوالو وسوزولې اوس د شنه اسمان لاندې ماشومان ته تعلیم ورکوي.
نو اوس د هغې نه وروسته مونږ ته حکومت دغم راکوي دا نه چې سامان مامان بورډونه کورسۍ هر یو شی راکوي خو زمونږ حالات داسې دی چې دلته بیبی څه وکړو کوم خواته یوسو چې بارانه پورې ناست یو که دستای کې باران راغی زر تېځای کې د بوټو موټو لاندې شو که نه نو په دې پوه شو چې باران شروع کېږي نو بس بیا واړو چوټي کو مونږ لاړ شو هغه ټیوبل کې د خپل ټایمه پورې سار رہی سار.
بلخوا هاشم خان وای دوی د تباشوی سکولونو لپاره ډیر بجټ نه لري خو د نړیوالو مرستندوی ادارو په مټ یوازې هغه سیمو کې تباشوی سکولونه بیا جوړوي چې کوم ځای امن راغلی وي.
د کوم سره ډونر چې کوم دی کنه لګیږي دا چې کوم وو بیا سکول نه مارته یاد کړل دا مونږ مزه د ډونرز او د دې په تاون سره مونږ مزه ته لګي او کې نو دې کې مونږ دې پر واقعي چې دا هوټل لوی دغه مونږ خپل چې کوم فن دی هغه ډیر لګي دې مونږ شو کولې
که یوې خواته حکومت د سکولونو بیا جوړولو کلکه اراده لري نو بلې خواته د دې سکولونو ماشومان وایي دوی به په هر حال کې د تعلیم او رڼا ترلاسه کولو سلسله جاري ساتي او همدغه د قبایلي ولس د روښانه سباون زیری دی.
منور شاه اوریدونکو له تیرو څلورو کلونو راهیسې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ لخوا د هر اتوار په ورځ ګرځبندیز یا کرفیو لګول کیږي. دا چې دغه پرله پسې ګرځبندیزونه د سیمې د خلکو ژوند په څه ډول اغېزمنوي په اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د ځایي خلکو په وینا د تیرو څلورو کلونو راهیسې د هر اتوار په ورځ د امنیتي ځواکونو لخوا ګرځبندیز یا کرفیو لګول کیږي. دا چې دغه ګرځبندیز د ځایي ولس په هر ورځني ژوند څه اغېز کړی دی. د میرامشاه په بازار کې یو دکاندار 22 کلن عنایت الله وایي چې دغه د اتوار ورځ او ګرځبندیز زموږ د هر ورځني ژوند لازمي جز ګرځېدلی دی. د ده په خبره که واده وي او که مرګ د جنج او جنازې نیټه یې ښودو کې د اتوار د ورځې د ګرځبندیز خیال ضرور ساتل
کرفی اورز دې ټکر چې مونږ دې ورځ کرفی یا د سنیچر په مخام او زی مازیګر او زی یا ورته وای جنا د توار ورځ د 13 شي د غسومار ورځ باندې به د کار لګه مخ کې ورسته کوي دوه جنا اول نه د خبره ذهن کوي د هر سړی چې تو اتوار په ورځ به کرفی لګي.
په بنو میرامشال وی لاره د سورلو د یو ګاډي ډرایور محمد امیر خان وای چې سمو د مخ کې سو کسانو د پاکستانی پوز لخوا د لګول شوی کرفیو یا ګرځبندیز خلاف ورزي کړي وا او بیا د امنیتی سرتیرو لخوا وشتل شوی وو. امیر خان زیاتوي
مونږ ته ډېر زیات تکلیف وي مونږ لکه کرفی چې ولګېږي مونږ به یا په بنو کې ایسار کو یا ایسار شي یا په غلم خان کې ایسار شي مونږ ته ډېر زیات تکلیف خو مونږ خو لکه اول پرېږدي نه اوس که بیمه کمرېږي او که روغېږي پرېږدیم نه او چې مخې لا ورشو بیا سیخه په سیخه ګولې وي نور کار نه وي ورسره.
په قبایلي سیمو کې د کاروباري حکومت او د ځایي ولس د عام ژوند د پای رغړولو د معمول ذمهواري د یادې سیمې د پولیټیکل انتظامیې وي خو د یادې سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې د کرفیو په اړه د دوی اختیار ډېر مهم محدود ده. په میرامشاه کې د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل
دا آرمی اتارټی نه تاسو کا غیل لګی پولیټیکل ایجنټ چلی خو مونږ خو صرف دومره خبر شوې چې کرفیو اناونسمنټ وکړي مونږ صرف اناونسمنټ کو کرفیو خار می طرف پدای کې
خو د یادې قبایلی سیمینا د پارلیمان منتخب غړی محمد نذیر خان مشال ریډیو ته وایي چې ډیر زر بعد دغه 15 کلنۍ ګرځبندۍ په اوقاتو کې بدلون راشي
جنرل میرزا ملاقات وشو تقریبا یو هفته مخته او په دې خبره باندې میرزا مکمل تفصیلی خبره وکړه ان شاء الله زه کوم ته تاسو ته خوشخبری درکوم چې دا کرشو ان شاء الله 15 ورځې او ان شاء الله 10-15 دن بعد وي
محمد نذیر زیاته کړه چې هر اونۍ د ګرځبندې ځکه لګول کیږي چې د افغانستان په پولا او نورو غریدو سیمو کې ځای پر ځای امنیتي سرتیرو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد ورسول شي
مجید بابر اوریدونکو د شمالي وزیرستان د شوال میامی قبلخیل سیمه سیدونکو د ژوند سانتیاوی انلری یو شمیر مشکلات سره مخامخ دي. دوی وایي چې په شوال غونډه زرغونه سیمه کې ونی او بوټي پرې کیږي، حکومت ورته پاملرنه نه کوي. په دې اړه د سیمینا د مشال ریډیو د خبريال رپورت اورو.
د قطبی وزیرستان شوال میامی قبلخیل د سیمه قبایلیون د ژوند د ډیرو سہولتونو نه بې برخې د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. دا قبایلیون ډیرې ګوتنیوکې غوښتنې لري او د حکومتي چارواکو پام خپلو دا نیمګړتیاو ته راګرځوي. د میامی قبلخیل اوسیدونکو رحمان آواز د ګڼو ځنګلونو او قیمتي ونو لنډولو ذکر په دا رنګ کوي.
دلته مختلف قسم ته ونې بیټي لکه ځنګوزی شول منځ شوې اشتر شوې دا موجود دي. خو افسوس خبره دا ده چې خلک لګیا دي ډېر به دردې سره کټ کوي ونه خو خود لنډای او چلنون د بنیاد هم کوجي. هر ورځ تقریبا 1500 ټرکین افغانستان ته ډاکټر نازي دي. نه حکومت نه سټینګل لري او نه حکومت دی طرف ته توجه ورکوي. دا ونه چې کوم دي د شاول یو حسن دی کچیر دغه حسن ختم شو نو خلکو د سیل د پر د زی تنر شو.
عبدالرحمن ویایي چې نبي جلیشتا نس کولونه اسپیټالونه او نه سړکونه
کلاج برنا مستم شو وینځ جو تر دنیمي وزن
افسوس خبر حکومت
تیاوی اوغشتن میچ د سیمنا د کومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر تا وړاندې کړې اغه لاوز وکړه چې د میامی قبل خیل د ټولو مشکلاتو اوغشتن هو خصوصا د مدنیاتو او د اثر قدیمه د امنیت نه با حکومتي چارواکي خبروم د شوال میامی قبلخیل قبایلیانو دا هم وویل چې د قومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر د ځایي انتظامیه د افسرانو سره د سیمه وجداد دوره وکړي چې دوی ټول د قبایلیانو د نیمګړتیاوو او غوښتنو نه د نږدې نه خبر او بیا د دې لپاره عملي قدمونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سوات کې د صحت محکمې چارواکو له وینا سره سم شاوخوا 1400 خلکو ته د ډینګي تبې لګیدلی او دا چې دغه ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. سوات ته د صحت نړیوالې ادارې په استازیتوب له پنجاب څخه ورغلی ډاکټر افتخار الدین سره د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان مرکه کړي او د ډینګي ماشي او دغه ناروغۍ څخه د بچ کېدو په اړه ترې پوښتنې کړي دي. نو راځي د مرکې ته غوښ شو.
د ډینګي د ماشه چې د پاکو اوبو کې د دوه درې څلور روزونو پرتی زموږ په کورونو کې دننه په لوټو کې بالټو کې ګلاسونو کې مګونو کې ماتو پیالو کې یا چې کوم داسې سلوخي وي په هغه کې چې د جمع شوي د پاره کې پای د په روانو اوبو کې په ډېر غټو اوبو کې په سیندونو کې پدی کې نیوي نو د علاج هم اوس موږ په خپل کور کې دننه کولای شو.
دا ماشه چې وچی یو کس او نه دغه علامات سه یو د ماشره کې یا د چاپیریال کې څومره زیان خلکو ته رسي.
دا ماشه چې وچی چې جنو ضروري نه ده چې هر څړی ته دی هغه مرز ولګي. ډېر خلک د جاغو ته ډېر کم ساين سیمټمز چې ته موږ وایو چې کم علامات دی غي بازو ته بل خلک ډیر زیات دي بازو ته بلک کمی خو مین چې کم ندی علامات دی غدا د سر باندې ډیر زیات دړي او تب ډیر زیات وی 102 103 چې دینو دغه انسان تبې
دغه مریض سمجستی توګه سم مشوره ورکوې څه کول پکای
ټول نو ول خبره خدا د چې دا دسه څه خطرناک مرز نه دی زمون سره 500 کسان په سیدو هسپتال کې داخل شو او تقریبا ټول خشوي دي زمون سره په کورونو کې هم ډیر زیات مریضان دي کم ټول لګیا دي خکېږي په دنیا کې چې دی د ډینګي مرز چې دی پاره کې په 200 کې یو داسې کس وی چې هغه ته په هسپتال کې داخلي ضرورت دي زما په خپل نس باندې دومره خلکو له داخله نه د پکار ته دی خلکو علاج په کور کې هم کېدې شي د دې ټول ناولنې علاج د دوه ګولې پیراسټامول واچي یو سړی او د شپږ غنټې بعد چې دی نو ته دا پیراسټامول بیا دوباره خوړی شي په دې کې اسپرین چې دی ډیسپرین اسپرین دا بروفین دا ټولې ګولې پکې بندي دي مونږ دا وایو چې د زړه طاقت ته پاره دغه د پاره کده د خوراک کړه نه کیږي نو دې دې سره تازه جوس وسکي ملک شیک تزان جوړ کی د مڼې د ام د کیلې د سړي خو مڼا چې دی نو هغه لږ زیات طاقت ورشه دي او اوبه ډېرې زیات اسکي
اوس د دې نه د بچکی دوه لپاره اسانه طریقه کم ده چې تاسو هغه زموږ اوریدونکو ته وایي
درې شزونه دي کپاغې باندې مونږ لږ ځان په هو کو په دې د دې حل مونږ ته ډېر آسان شي یو دې ماشه چې هغه په هوا کې یو د لاروا یا دغه هغه بچي چې کوم په اوبو کې ایو دی اگې اگے چې د دې د دریو کالو د پاره د سلورو کالو د پاره پای او اغه د ختمولو موږ سره ستوري قانون نشته ما شه چې دغه په سپری باندې یا په فاګینګ باندې ختميږي خو دومره سپری او فاګینګ او کول چې هر ورځ د موږ سپری کوو هر ورځ د موږ فاګینګ کوو نو دا د انساني صحت لپاره مخ خبره نه ده او د دین نورې مسلې جوړې دي شي
د ډینګي ناروغي ورسخه د بچکیدو په اړه مول ډاکټر افتخار الدین سره زموږ د همکار نیاز احمد خان مرکه اوریدا او اوریدونکو د خیبر پښتونخوا بخنه غواړم د تلسیمیا ناروغانو د علاج لپاره د حمزه فاونډیشن په نوم یو ادارې ویلي چې د کراچۍ یو ډاکټر د یاد ناروغي یو وسان ورزان علاج دریافت کړی دی د ادارې په خبره په دغه نوي علاج کې مریضانو ته زر زر د وینې خېژولو ضرورت نه پیښیږي او بدن یې د دې جوګشي چې خپل وینه جوړ کړي له اسلام آباد پرې د رابیا اکرم خان رپورټ اورو
پېښور کې تلسیمیا ناروغانو لپاره کارکوونکي ادارې حمزه فاونډیشن وینا ده چې اوس د تلسیمیا ناروغانو ته هر وخت د وینې ختلو پسې اغوی لپاره داسې دوايي راغلي ده کوم چې دوی په بدن کې وینه پیدا کوي د حمزه فاونډیشن چیرمن اجاز علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د کراچۍ ډاکټر ثاقب حسین انصاری لس کال تحقیق په نتیجه کې د تلسیمیا ناروغانو لپاره هایډرو اکسی یوریا کیپسول مخې ته راغلي دي کوم چې د وینې ختو غوندې ګران علاج په نسبت ارزانه هم دی د زیاته ویچ دی علاج سره ماشومانو صحت هم خوي او اغوی د خپل معمول کارونه هم کوي
دا میډیسن د دسمبر 2012 نه مونږه اوسه پورې 140 ماشومانو ته خپل زمونږ چې کم رجستر ماشومان دی هغه 900 ماشومان دی وخت مونږ سره د صوبې خیبر پښتونخوا او د فاټانا دا رجستر دی او پاره کې 140 ماشومانو ته اوسه پورې مونږه دا میډیسن ورکړی دي او نو دا پاره کې ډېر ښه رزلټ را روان دي تقریبا 26 ماشومان دی وخت د سې دي اغه ته 13 وو میاشتو راځي بلډ نه لګیدل حالانکه دا اغه ماشومان او اغه مریضانو د تلسیمیا میجر دي ته هر 15 ورځې پس وینه لګیدا
د دې علاج په حق له د تلسیمیا د دوه ناروغانو پلار ریاض خان مشال ریډیو ته اویل چې اغه د دې علاج نه مطمئنه دي ځکه چې دې سره نه صرف اغه ته بلکې بچو ته هم سکون ملاو شوی دی
اوس الحمدلله مو مرچ نه بیا سکون د بلډ نه لګیدل کنه ماشومان ته ډیر شکر خبره ده وینه بجی لګیدا او هفته 10 دن کې هفته دس دن کے بول مست لگی رہا ہوں ٹیر ٹینشن بھی جی مشروم نہ ہو خی سے زلال شمو سب تک بس مجبوری بھی سے ہوتی انسان اس الحمد للہ اسکول کا جی میں مشرومان الحمد للہ اس کو ڈیر متا راحت ملا ہو جائے گا
کلچ مشال ریڈیو پدے حقل دوینی دنا روغی کامی ادارے او تلسیمیا امیر سنا فاؤنڈیشن مشر ڈاکٹر ثاقب حسین انصاری سر رابطہ اوکڑا نو دا غوے ناما چے ہائیڈرو آکسی یوریا کیپسول 1300 کالو راسی دوینی یو ناروغی سیکل سیل لپارا استعمال دا خود د سری وینې خلیات جوړولو کې مؤثره کار کولو او هغه په دې تحقیق وکړو او دا کیپسول د تلسیمیا ناروغانو لپاره مؤثره ثابت شول
ان 2003 بلډ جرنل آرټیکل پبلشډ وذ ریفرنس ټو تلسیمیا 7 چلډرن
د تلسیمیا ناروغي په حق لا یو آرټیکل کال 2003 کې په بلډ جرنل رساله کې خپور شوی وو چې فرانس کې په و ماشومانو تحقیق کیږي او هغه ته دغه دوايي ورکړه او دغه دوايي ډېر ښه نتیجې خوده لې نو دغه په بنیاد چې کله موږ تحقیق وکړو نو معلومه شو چې دا دوايي موثره او محفوظه ده د وینې ناروغ کسانو لپاره او دا دوايي د وینې ناروغانو لپاره د خوراک او دوايي ادارې FDA نه تصدیق شوې ده
ډاکټر ثاقب د وینا سره سم چې سلويخ فیصد پورې د تلیسیمیا مریضانو علاج د دوایې په ذریعہ شروع شوی دی او دا دوایی کراچۍ، پېښور، لاهور، کوټه او نوابشاه کې مریضان استعمالوي. رابیا اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، له دې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د مجید بابرنه د خبرونو لنډي سورو.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی چې په کراچۍ کې واده شرط خبر د هدفي عملیات کېږي. د سیمه د مشال خبري لوي چې د هدفي عملیاتو پرېکړه پرون په گورنر هاوس کراچۍ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د مرکزی کابینې په غونډه کې شوې ده. د قبایلی سیمه لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکټر د تعلیم د څانګې ډایرکټر هاشم خان پرون مشالې ته ویلي چې په قبایلی سیمه کې د وسلوالو لخوا د تباه کړل شو سکولونو د بیا رغونې لپاره دوی د مالي کمښتونو سره مخ دي. د شمالي وزیرستان نه د پاکستان په پارلمان کې منتخب غړي محمد نذیر خان مشالې دوی ته ویلي دي چې په یاد قبایلی سیمه کې د پاکستانی پوځ لخوا د تیرو 15 کالو نه رواني کرفیو په اوقاتي کار کې به ډېر سره بدلون راشي. هغه نذیر دا خبرې پرون له مشالې دوی سره په خبرو کې کولې. آی ایم ایف د پاکستان لپاره د شپږو اشاریه اوو ارب ډالر د قرضې منظوري ورکړې ده. سوله د هیواد سره د اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې مرسته وکړي او په کې د اقتصادي بحران د رامنځته کېدو مخه ونیسي. د نړیوالې قرض ورکوونکي ادارې چې مرکز یې په واشنگټن کې دی، د چهارشنبې په ورځ ویلي دا قرضه به د اقتصادي ډانچې په جوړښت کې د بدلونو سره مرسته وکړي او په دې هېواد کې به سرمایه کاری او اقتصادي وده پیاوړې کړي. د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي چې تېر ورځ د طالبانو پر ضد د ګډو ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 15 طالبان وژل شوي. دغو چارواکو پرون مشال لیدو ته وویل دغه عملیات د اوبند ولسوالۍ په دالنګي او باسکي سیمو کې د اوسامه په نوم د وسلوالو د یو ګروپ پر ضد شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د زیارت په ورځ د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې نن سهار یې دوه تنه وسلوال چې په وسلو چاودېدونکو موادو سنبال وو د پولیس جامې یې په تن وې او هوډ یې کړی و چې د سهار د لمانځه پر مهال د امام حسن مرتبا په نوم د یو جماعت په لمونځ ګزارو برید وکړي. ملي امنیت د غزم کوونکو پولیس لخوا ووجل شول. سپینې ماڼۍ د سند د بهرنیو چارو د کمیټې هغه پریکړه لیک هرکلی وکړ چې په شام د پوځي حملې لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د غوښتنې ملاتړ کوي.
د مجید بابر نمو د خبرونو لنډیز واورید. اوس د سراج زهیر نه د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټ ټکی اورو.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د ملک تر ټولو لوی جلوزو کیم نه د متاثرینو بل ځای ته لیږل ډیره د درد خبره ده، ځکه چې دا ولس هسې هم د خپل کورونو نه در په در دي او اوس یې حکومت له یو خوا بل خوا ته لیږي چې لکه بل به د دې متاثرینو په ستونزو کې نور اضافه وشي. د ادارې په وینا چې دا وخت پیډي میلا د دې نه سترګې پټول نه دي پکار چې په دې کیم کې د خیبر جنسي 2000 نه زیات کړي میشتي او دا په یو وخت کې بل ځای ته منتقل کول ډیر ګران کار دی. ادارې وړاندې لیکي چې داسې ویل کیږي چې په دې ځای به حکومت هاوسینګ اسکیم یعنی کورونه جوړوي. نو کو حکومت له کورونه جوړول وی نو په پیښور خار کې نور هم بلها ځایونه دي باید چې هغه په نظر کې وساتل شي. ادارې زیاتوي کې داسې نوی نو بیا به خداوي چې حکومت دې لومړی د ریګل می منسوبې ته پاملرنه ورکړي، ځکه چې دا منسوبه د کلونو راسي ولاړه. نو داسې سره به یو خوا د حکومت د هاوسینګ اسکیم جوړولو خواهش هم سرته ورسی او بل پلو به د جلوزو کې متاثرین هم د زړه چاودې نه بچ شي. بل طرف ته ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان او هند په پوله د تیری سمودی راسي د تاوتریخوالي وروسته د حالاتو سمیدو اثر پیدا شوی دی او امید دی چې د دواړو ملکونو وزیر اعظمان به نیویارک کې یو بل سره وویني او د دې خبرې پخلی په سفارتي کچ هم شوی دی. ادارې وایي چې د هندوستان هائی کمشنر د خارجه چارو دپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاجی سره ملاقات کې د نورو چارو نه سربیره د نیویارک ملاقات په ایجنډا هم خبرې کړې دي. حالانکه هندوستان کې شدت خو خلکو د دې ملاقات نه کولو دپاره ډیر زور لګولې وو. ادارې مخکې لیکي چې باید دا خلک په دې پوه شي چې هندوستان او پاکستان دوه آزاد ملکونه دي، نه څوک پاکستان قبضه کولای شي او نه هندوستان، او دلته امن او خوشحالي د یو بل سره تړلې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د دوی لخوا د خبره شوی هغه رپورت روسته چې امریکا پکې د پاکستان د اټمي وسلو د حفاظت په اړه اندېښنې ښودلې وي، اوس پاکستان وایي چې د دوی اټمي وسلې خوندې دي. په مقاله کې راغلی چې په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خپرې کړې خبر پاڼې په واضح توګه د پاکستان او امریکا ترمنځ پر هغه بې باورۍ خبرې نه دي کړې چې واشنگټن پوسټ د امریکا د جاسوسي ادارې سی ای ای د یو پخوانی کارکونکو ایډوارډ سنودن لخوا د ورکل شو پټو اسنادو په بنیاد په ریپورت جوړ کړی و. واشنگټن پوسټ د ځینو پاکستانی کارپوهانو لخوا لیکلي چې سره له دې چې امریکا او پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې اتحادي هیوادونه دي، خو بیا هم د دواړو ترمنځ بې باوري نوې نه ده. د پاکستان لخوا دا بې باوري له هغې ورځې وروسته ډېره زیاته شوه چې امریکا په 2011 کال کې په پټو پوځي عملیاتو کې اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې میشته د القاعده د ترهګرۍ ډلې مشر اسامه بن لادن وواژه. بلخوا د انساني حقوقو د څارنې ادارې هیومن رائټس واچ پر افغان ولسمشر حامد کرزي غږ کړی چې د ماشوم جنکو د ودونو او د کورنۍ تشدد د مخنیوي لپاره دې سمدستي ګامونه واخلي. یادې ادارې لخوا د 15 مخونو په یو رپورټ کې افغانستان کې د 13 کلونو څخه د کم عمر د جنکو د ودولو سره تړلو روغتیایي اندېښنو باندې هم لیکل شوی. په رپورت کې راغلی چې 2010 کال کې شوی وی سروې څرګنده کړې چې د هغه ماشومانو د مړینې شمیره ډېره لوړی چې له 16 کلونو څخه کم عمر میندو څخه پیدا شوی وي. بلخوا له 16 کلونو څخه په لوړ عمر کې واده کیدونکو ښځو ماشومانو کې روغتیایي ستونزې کمې وي. هیومن رائټس واچ افغان ولسمشر حامد کرزي ته لیکلي چې په 2014 کال کې دغه د صدارتي دورې تر ختمېدو مخکې باید په 2009 کال کې منظور شوی د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون په سختۍ سره عملي کړي. د دې ادارې په وینا مخکې تر دې چې ولسمشر کرزي خپل دوره ختم کړي، باید د دې ستونزې حل په خپلو لومړیتوبونو یا ترجیحاتو کې راولي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د سوریې یا شام قضیه د امریکا د نمائندګانو مجلس ته وړي څو په سوریا کې د مشخصو پوځي عملیاتو په اړه ملاتړ ترلاسه کړي. پرون د امریکا د سنټ د بهرنیو اړیکو کمیټې د یو پریکړه لیک ملاتړ وکړل چې له مخې د امریکا حکومت کولی شي د محدودې مودې لپاره په سوریا کې هوایي عملیات ترسره کړي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه.
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د ولسمشر باراک اوباما حکومت کولای شي د دقیقو پلان شو عملیاتو په ترڅ کې په سوریه کې پر مشخصو اهدافو هوایی بریدونه وکړي او د دې هیواد د کیمیاوي وسلې د کارونې وړتیا له منځه یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې خبرې کولې وویل امریکا متحدین او مخالفان یوازې دې ته نه ګوري چې واشنگټن د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلې د کارولو په ځواب کې عملیات کړي، بلکې د دې عملیاتو څرنګوالي ته هم پام دی. جان کیری وایي نړۍ یوازې دا نه څاري چې موږ دلته څه ډول پریکړه کوو، بلکې غواړي وویني چې موږ دلته د امریکا په استازیتوب په یو غږ یو کنه، یعنې د امریکا ولسمشر او کانګرس. هغوی غواړي پوه شي چې آیا امریکا په دې شیبه کې پورته کیږي، آیا امریکا د وخت غوښتنو په وړاندې خپل دریس په یووالي او یو موټی توګه څرګندوي کنه. واشنگټن وایي داسې شواهد ورسره شته چې ښایي د اګست په 21 نیټه د دمشق په څنډو کې د زهرجن کیمیاوي ګازو برید شوی چې 1400 کسانې وژلې دي. روسیا او چین د امریکا د استخباراتي شواهدو په اړه چې آیا دا کیمیاوي ګاز د بشر الاسد د رژیم لخوا کارول شوی وي شک لري. امریکا ټینګار کوي چې په دې اړه دقیق اسناد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د دفاع وزیر چک هیګل په ټینګار ویل که په دې اړه عکس العمل ونه ښودل شي د امریکا اعتبار ته به زیان ورسیږي او امریکا او متحدین به یې له خطر سره مخ شي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویل که دې برید ته ځواب ونه ویل شي د دې ډېر امکان شته چې د بشر الاسد رژیم بل کیمیاوي برید ترسره کړي. دا پریکړه لیک باید وسته سنا او عمومي مجلس او د امریکا د استازو د مجلس لخوا تصویب شي. ویل کیږي چې د استازو په مجلس کې له دې پریکړه لیک سره جدي مخالفتونه شته. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې په پریکړه لیک کې ویل شوی دی چې په دې برخه کې هر ډول اقدام باید له نوي ورځو زیات دوام ونه کړي او په کې باید له هیڅ ډول مځکني ځواک څخه کار وانه خستل شي.
اجمل اند اوریدونکو، اول امریکا خبریدونکې فورن پالیسی مجلې له افغانستان د امریکایي او بهرنیو ځواکونو تر وتلو لمخه له دغه هیواد د سامانونو ایستلو پر موضوع یو تفصیلی رپورت خپور کړی دی. په رپورت کې د ځینو سامانونو ولاتو ذکر شوی دی چې وايي په کابل کې په بش نومي بازار کې خرڅېږي. تفصیل عبدالحی کاکڑا ورو.
د امریکا فارن پالیسی مجلې چې له افغانستانه د امریکا او بهرنیو ځواکونو د پوځي سامانو آلات د ایستلو په اړه کوم ریپورت جوړ کړی، د هغه شروع د کابل له بوش نومې بازار څخه کړې ده. د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش په نوم جوړ دغه بازار بوش بازار نومې شي. دا نوم ځکه ورکړل شوی دی چې هم جارج بوش و چې په 2001 کال کې د فارن پالیسی په خبره افغانستان یې اشغال کړی. مجله وايي په افغانستان کې توریوي لسیزې سی میشت امریکایی او نیټو ځواکونو فوجي سازو سامان ځخه واخلي، بیا ترخړو او نور د اړتیا وړ شان په کنټینرونو کې افغانستان ته راوړل. خو زیاتوي اوس چې دوی وزي نو عسکر په دې کې ځینې سامانونه د کابل په بوش بازار کې خرڅوي. د دې تور بازار یو منتظم حفیظ الله فارن پالیسی مجرې ته ویلي امریکان به همیش دلته نه وي، خو البته دوی چې اوس دلته دي نو د کاروبار لپاره شدي. نوموړي ویلي په بوش بازار کې 80% سامانونه له نیټو او ایساف ځواکونو سره تړاو لري چې پکې زیاتره د امریکا دي. په دې کې د کافي د ډبوي زخواخلې، بیا تر شبینه عینکو، جی پی ایس او حتی اتوماتیکي وسلې هم شامل دي. د دام رسال احمد مجلې ته ویلي چې څومره زیاتی فوجي اډې تړل کیږي هم دومره دوی زیاتی پیسې ګټي. لدی ورسته فارن پالیسی وايي د دسمبر 2014 کال کې تروتلو لمخه د امریکا په افغانستان کې 100,000 کنټینر او 15,000 ګاډیانی ولاړې دي. د مجلې په خبره له افغانستانه په وتلو به د امریکا د یوې اندازې لمخه 6 بلیون ډالر خرڅ راځي، چې دا له دومي نړیوالې جګړې وروسته د دې هیواد لپاره لوی او د وتلو یو پیچیده عمل دی. دلته بیا فارن پالیسی مجله له ویتنام او عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو عمل له افغانستان سره پرتله کوي. وای د دې دواړو هیوادونو په مقابله کې له افغانستانه سامان ایستل لږ څه ستونزمن کار دی. مجله پر مخ لیکي نیټو ځواکونه به د افغانستان د شاوخوا 3.5 لک فوج لپاره ځینې سامانونه د سوغات په توګه پریږدي، چې پکې د نیټو د پخوانی مرستیال قومندان لیفټیننت جنرال نیک کارټر په خبره د ماینونو د خونسا کولو عالی او فوجي ګاډي شامل دي.
عبدالحی کاکړ اوریدونکو له پاکستان د خبریدونکو انګریزي ژبه ورسپانې دی ایکسپریس ټریبیون په ولیکنه کې راغلی د پاکستان او هند ځینو ادارو د دې هیوادونو د زدکونکو ماشومان ترمنځ د رابطو جوړولو یو لړۍ پیل کړې چې غواړي پترس کې دوی د یو بل کلتور خبر شي. د دې لیکنې مهمه برخه د فرخنده وزیر ناور
په ایکسپریس ټریبیون کې مومنا سپتن لیکي د پاکستان او هند زدکونکو ترمنځ د تبادلې د 14 میاشتو یو پروګرام پیل شوی. په دغه پروګرام ایکسچینج فار چینج کې د سکول ماشومانو یو بل ته خطونه ولېږل او تصویرونه یې شریک کړل. د دغه زدکونکو خطونه او تصویرونه د تیرې نهې په ورځ په لاهور کې نمایش ته کېښودل شول. د کراچۍ، لاهور، پینډی، نوی ډیلی، چاندیګڑھ او ممبئی د 12 سکولونو 3500 زدکونکو په دې پروګرام کې حصہ واخیست. د 2012 او 2013 کال د زدکونکو لخوا د تبادلې دا پروجیکټ د پاکستان او هند د مختلفو ادارو لخوا جوړ کړل شوی و. په دې کې لومړی د خوږو ملګرو یا ډیر فرینډس په نوم د خطونو سلسله و، او له دغې وروسته یې تصویرونه او پوسټ کارډونه ولېږل. د زدکونکو ترمنځ د تبادلې د دغه پروګرام یو انتظام کوونکی فریحه رشید وایي د خطونو او تصویرونو له لارې ماشومانو د یو بل سره د خپلو کورنیو او کلتور په اړه معلومات شریک کړل. لدی ورسته بیا د مرکو سلسله وا چې پکې ماشومانو د خپل نیانیکونو او یاد نورو مشرانو نه تپوسنه وکړل چې د 1900 وختم کال وړاندې دوی څنګه په یو هیواد کې اوسېدل او په دې اړه څه یادونه لري کوم چې یو ډیر خوندور پروګرام وو. د ایکسچینج فور چینج په دغه پروګرام کې د ماشومانو ځینې داسې نیانیکونه هم پیدا شول چې په خوا د بلیدو مخ کې په یو گاوند کې اوسېدل. فریحه رشید وایي د سره د ماشومانو د دوه هیوادونو په اړه ډیر ښه فکر جوړي او دوی د یو بل د تاریخ او کلتور نه خبريږي. په دې پروګرام کې د لسونه تر 14 کالو په عمرونو کې ماشومانو برخه واخیسته. فریحه رشید وایي د دوی کوشش دا و ماشومان زیاتره له یو بل سره په تاریخي، کلتوري او نور د خپل خوخي په موضوعاتو خبرې وکړي. د هندي فلمونو هنرمندي جوهی چاول هم دغه پروجیکټ په مرسته کوونکو کې شامل و. د سکول د ماشومان به په راتلونکو میاشتو کې د یو بل سره همزي. د دغه پروګرام مرسته کوونکو ادارې سټیزن آرکایف او پاکستان مشر صالحه عالم وای ماشومانو د یو بل سره د خوراکي شیانو او د شاهرخ خان باره کې هم خبرې کړې دي. هغه وای د دوه ملکونو ترمنځ چې څه هم روان دي باید ماشومان د هغې برخه جوړ نه شي او د یو بل د تاریخ او کلتور نه ځان خبر کړي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو فرانس پریس خبری ایجنس په خپل یو رپورټ کې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د یوې ښځې د نیول کېدو موضوع راغستې ده. په رپورټ کې ویل شوي په یاد هیواد کې دغه رقم دوسیې د وګړو یې قهرجن خبرګونونه راپاروي. د دې رپورټ تفصیل ما هارون بچاوري. فرانس پریس ایجنس د پاکستان د لاهور ښار د پولیسو په حواله وایي چې د سلما په نوم یوه ښځه چې د څلورو بچو مور ده د اسلام د پیغمبرۍ دعوی کولو په تور کې نیول شوې ده. اجانس د پولیسو د یو افسر طارق عزیز خبر راغستې چې وایي د غسل ویخت کلنه خزای اسلام ته د سپکاوي په تور کې د تیر ګل په ورځ نیولې او جیل ته استولې ده. نوموړي اجانس ته ویلي چې د کاري افتخار احمد رضا په نوم د علاقې یو ملا امام له پولیسو سره شکایت درج کړل چې یادې خزای داسې پمفلټونه چې اسلامي مقدساتو ته سپکاوی پکې شوی تقسیم کړي دي. اجانس لیکي په پاکستان کې چې د اوسیدونکو 90% مسلمانان دي پر یو وطن اسلام ته د سپکاوي تور لګېدل یو ډېره حساسه موضوع ګڼل کېږي. د دې هیواد قانون هغه چاته د مرګ سزا ورکوي چې د اسلام د پیغمبر په شان کې ګستاخی کړي وي. اجان زیاتوي په دغه لړ کې حتی په دروغ لګول شوي تورونه هم د خلکو قهرجن غبرګونونه راپاروي او په اکثره مواردو کې خلک دغه قانون د خپلو ذاتی دښمنانو پر ضد د کارولو هڅه کوي. د لاهور پولیسو اجانس ته ویلي د تورنې شوي ښځې او د علاقې د یاد ملا ترمنځ د یوې خیریه ادارې لخوا په سیمه کې د خوراکي توکیو د تقسیم پر سر په دې وروستیو کې لانجه راپورته شوې وه. کاری رضا یاد اجانس ته ویلي سلما د سیمې پر ملایانو نیوکې کولې او د هغوی لخوا په بیا بیا د منع کولو سربیره نوموړې نه کلارېدله. د سیمې اوسیدونکو اجانس ته ویلي د سلما د کورنۍ خلک له علاقې تښتېدلي دي او دا چې نوموړې له هغه راهیسې چې درې کلونه مخکې حج ته تللې وه ډېره زیاته مذهبي شوې ده. پولیس وایي سلما د یو شخصي سکول پرنسپل ده. ورته ویلي دي چې باید د رواني ناروغیو یو ډاکټر ته لاړه شي. اجانس په خپل راپور کې د رمشا مسیح په نوم د یوې عیسائی جنایت دوسیې یادونه کړې چې وایي له عدالته له بری کېدو وروسته ورته په پاکستان کې ژوند کول ګران وو او کینیډا ته یې کډه یووړه. په راپور کې دغه راز په 2011 کال کې د پنجاب صوبې د گورنر سلمان تاثیر او په مرکزی حکومت کې د اقلیتي امور د وزیر شاهباز بټي د وژنو ذکر هم شوی چې وایي اسلام ته د سپکاوي په پاکستانی قانون کې د بدلونونو غوښتلو په ټس کې خپلې زندګۍ له لاسه ورکړې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ د ورورګلوۍ او بشري حقوقو د دفاع لپاره د کارکونکو قومي ادارې غړو د دغه هیواد پر مذهبي مشرانو غږ کړی چې خپل منځي اختلافات یو خواته او د امن لپاره کار وکړي. د یاد کمیشن غړو په پیښور کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې له دوی سره د هر مذهب او مسلک وګړي په هیواد کې د امن راوستو په کوششونو کې ملګري دي. شبیر جان په دغه اړه له پیښوره رپورټ راکوي.
دا مذهبونو ترمنځ د ورورولۍ او بشري حقوقو لپاره کارکونکو قومي کمیشن یا نېشنل کمیشن ان انټر فیت هارمونی اند هیومن رائټس مشرانو په خبر پرستلب کې یو خبري غونډه ته وویل چې د دوی تنظیم په ټول ملک کې د بشري حقوقو او د بیلابیل مذهبونو ترمنځ د هماهنګۍ یا د ورورولۍ باندې کار کوي. د نوموړي کمیشن د خیبر پښتونخوا مشر شکیل اکبر مشال لیډو ته د غونډې وروسته وویل چې دوی سره په دې کمیشن کې د هر مذهب او د هر مسلک غړي او مشران موجود دي او نن سبا وخت کې چې فرقایز فساد داد زیات دی امن او امان خراب دی داسې تنظیمونو ډیر زیات ضرورت دی.
زمونږ هر یو ورور چې پاکستانی او په هر فرقه کې هر مذهب سره تعلق ساتي که هندو ورور دی که سکھ ورور دی که شیعه دی که قادیانی دی دا هندو دی بریلوی دی کم یو ورور بهی چدی خو چې هغه سره د پاکستانی شناخت دا غلی نو هغه لوم به دا پرایورټی دا پکار دا چې کم از کم د پاکستان خبر را دي چې مونږ بار دنیا ته شو کوچ نه یو د دې تنظیمونو دا زویم دا په یو تنظیم نه کی زویم چې دا تنظیم کوسا په کوسا کلی په کلی دا چې په هر ځای باندې دا تنظیم وي نو د دې تنظیم بخامخه 100% نیم تم دا ویلګیږي چې ځنه بټګلاله نه جوړاوي.
دا تنظیم کې کارکونکو یو دینی عالم شیخ الحدیث ډاکټر اتورامان په هغه مذهبي مشرانو ټکونو کول دا چا په وجه چې فرقایز فسادات کیږي او د دوی په وینا خپل کردار صحیح نه لوبوي. دوی ځکه کړه چې اسلام کله هم د دې خبر نه سکنه منې کوي چې د هر مذهب مشران ځان سره یو ځای کړي او د عمل لپاره کار وکړي.
زبداویم چې زمونږ د علماء کرام دې آیات نه برخلاف رواني چوا تسمو به حب الله جميعا ولا تفرق خور ته پتر دې زمونږ د علماء کرام ته زمنګ د اسلام داویدارانو ته برینام ټیکادارانو ته چې د خوده په د دین په مضبوطونی سي نو هر یو مولانا سره یا عالم سره فرقې سره خبره یاتونه دي یو ځکیږي نو دا دوی بد کوي ظلم کوي دی علماء کرامو له پکاره چې ځان سره هر قسمه مسالک او هر قسمه مذاهب یو ځکی د پاکستان د پاره د اسلام د پاره خپل قربان پوره پوره قرباني د خپل سر د خپل تن د خپل وجود د خپل اولاد ورکی سوچ نبی علیه السلام ورکړي
یادونه ولله تر دغه کمیشن مشرانو وینا وا چې دوی د خیبر پښتونخوا ورسته به قبایلی سیمو ته هم د خپل تنظیم هلې ځلې غزوي او الته کې به هم د هر مذهب او د هر مسلک غړي ځان سره رايوځي کې چې نه یوازې دغه تکي په بشري حقوقو بلکې د مذهبونو ترمنځ په وروالې باندې هم کار وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجې،
تاندې هلې
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجې،
پښتانه په یوشتمه کې
په درېنی می بجې،
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجې،
د سندرو امیل
په سلورنی می بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د نورو سرحدي ولایتونو په سیر په کونړ کې لتیرو 25 کلونو راځي د افغاني بانک نوټونو په ځای پاکستاني کلدار چلیږي. عام خوشکوي چې دولتي مامورین خپل ټول راکړه ورکه په کلدارو کوي، خو د کونړ والی وایي چې لدی ورستا د افغاني او د چلخت او د کلدارو د بندولو غړندای هڅه کوي. په دې اړه نور د روح الله انوري په دې ریپورت کې ورو.
کونړ د هغو سرحدي ولایتونو له ډلې دی چې شاوخوا 2.5 لسیزه کیږي چې د افغاني بانک نوټونو په ځای په کې په پاکستاني وکالدارو خلک خپل راکړه ورکړه کوي، خو تر اوسه هیڅ چارواکي په دې نه دی بریالی شوی چې افغاني رواج او پاکستاني کلداري بند کړي. د کونړ اوسیدونکو وایي دوی همیشه دې ته چمتو دي چې په افغاني راکړه ورکړه وکړي، خو دولتي چارواکو او سوداګرو د افغاني د چلخت مخنی ولیدا.
زمان محمد شعیب وزیری ده، د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکو یم. افغانۍ خو چلیږي، بدبختانه دکانداران یې نه اخلي. سل کالدار باندې کوم شی ما اصل افغانو باندې درکه، په شل کالدار کم یو قلم یا داسې نور شی یعنی هغه کم جنسی هغه به ته په ما شل افغانو باندې درکه. دولتي چې کم مامورین دي ټول لازم بل تبصرابانو باندې غوبل جوړ کړي.
نوم شه رحمان دی، د کونړ اوسیدونکو یم. په افغانۍ ورګي خو هغه د بیا د عوامو لپاره تاوان نه ځکه هغه دوړ مساوي اخلي او دلته افغانۍ
د اسد آباد هټیوال بیا د کلدارو چلند او د افغاني د نه چلخت پړه ټوله په دولتي چارواکو اچوي او وایي چې خپل دولتي مامورین او مسولین دي چې د خپل ګټ لپاره د افغاني د دودولو مخنی ولیدا.
مزمنم د سر زلحق عزتمن د کونړ ولایت په خار کې یو دکان لرم چکه سنه ده. منګل خلک راځي اکثر او باسو غیب بدل کوم ته افغاني راکې خډیر کمی دي، بازار کې افغاني کمی دي. چې به هغه ځي سره په کلدار نه افغانو تاړي نو کې وخل کی باید حکومت یو د شلار وګوري چې کلدار مطلقاً بند کی.
د کونړ والی شجاع الملک جلال هم منی چې یو شمیر مامورین د افغاني په ځای په بازار کې پاکستانی کلداري چلوي.
هغه ولایتونه چې ایران ته نږدې دلته تومان دلته جنیش دي کلداري دي، لکه موږ یو ملي بس د نورګل نزی او مامورین راوړي، هم مامورین هم کلداري ورکوي. اوس مو تهدایت وکړ چې سر د سبانه چې کوم مامور تاسو سره افغاني جب کې نه یو کلداري ورکول موټر نه ښکته کا تر څو چې وکول شي چې هدا خپل په دولتي چوکاټ کې منګ افغاني روش.
هغه وای هټیوالو ته امر کړی چې د خپل جنسونو نرخونه په افغاني واړوي او که نور هر چا له افغاني پرته په کلدارو راکړه ورکړه وکړه نو دوی به په زرګونو افغاني او جرمانه کړي.
د وړو بورې باندې نرخونه کل شي په وړو په ډبه دی ولیکل شي. د ټوټو دکانداران دي 100 روپۍ غو یو طرف ته کړي، 200 روپۍ بل طرف ته کړي، داسې کټګوري په حساب دي کړي چې سر د سبانه هغه دکاندارانو چې په افغانو باندې نرخونه نه لیکلي هغه باید خړه بل ډبل جریمه شي تر څو چې خلک وکولای شي چې خپل ملي هویت استفاده وکړي.
د اقتصاد کارپوهان وایي تر اوسه افغان دولت او عام وګړي د افغاني په رواجولو کې پاتې راغلي او تر څو چې ټول افغانان په ګډه پردی روپۍ لخپلو جیبونو لري نکړي او د هغوی په ځای افغاني ته اهمیت ورنکړي نو مشکله ده چې په سرحدي ولایتونو کې د پاکستاني وکالدارو او د ایراني تومنو د چلخت مخاوني ولشي.
د سندرو امیل
د
سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعې په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون باچا سره اوریدل شي.
اوریدونکو، امین شباب د کلاس فلا یو لهغه سندرغاړو څخه دی چې یو استاد موسیقي پیل کړی او دا وخت یې شاوخوا څلور پیتی یا کیسټونه ثبت کړی دي. امین شباب ځوان سندرغاړی دی چې په لږ وخت کې بیخي زیات شهرت موندلې ده. لنموړي سره په کوټه کې زموږ همکار خدای نور ناصر مرکه کړی چې تاسو یې اوریدو ته راوبولم.
امین شباب، لمړی قدر ته وایس چې سندر ویل سره مشوق لکمه وخت وو او دا وخت چې تاسو د کلاس افلا په ش سندرغاړو کې یاست، مارکیټ ته مو یا بازار ته مو څومره پیټه راغلی دي؟
زه ډیر کم وم چې له موسیقي سره زما شوق وي. کستان و د ګلکاران غډیر اوریدل او بیا چې کم ټایم لږ ځم په پوکي بیا سوکه سوکه پروګرامونه شروع بس سوکه سوکه تر دې سټیج ځانه ورسو. دا ټیم تقریبا زما څلور کې سټو وتلې دي
په پیتو کې او یا هم دلته په سندریزو بانډارونو یا پروګرامونو کې. تاسو غزلې ډېرې وایست، ټپې او کبیا کاکړۍ غاړې، ځکه چې په سیف الله کلا کې کاکړۍ غاړې بیخي زیاتې دي.
په پروګرام کې ګډوډ خلګي، ځینې غزلیات خوشي، ځینې ټپې غاړي او ځینې کاکړۍ غاړي، بس دا هر ټمو راره وته جلای یی.
د پښتو په اوسنیو سندرغاړو کې کوم یو سندرغاړی تاسو ډیر متاثر یاست؟ هغه د چا په خبره هیرو مو څوک دی په پښتو موسیقۍ کې؟
زما هیرو بریالی سمدای دی، هغه زه ډیر متاثر یم. او د لیزمر دی لکه ګلوکار عبدالغنی اسرت، نو دا خپل زما زیات خوشی.
تاسو څو کاله کې چې تاسو سندری وایست، بیل بیل پیتیمو ټیپ کړی دی، سبت کړی مدي، د موسیقۍ استاد مو څوک دی او آیا ستا هم او کیا؟
استاد ما تر اوسه پورې نه دی تر سوی چې یا ما ته موسیقي را شول دی یا غزلیات را شول دی، بس لی ولا بل زکتل یا څوک دلی، بس لدی شم زکړی دی کنه. دا استاد خاص استاد تر سوی نه دی زما.
شباب صاحب، شعرونه چې تاسو وایاست هغه یوازې د سیف الله کلا د شاعرانو کلامونه وایاست او کبیا د ټول سیمې د شاعرانو، او آیا خپل هم شعر لیکي کنه؟
دلی ماشاءالله شاعران ډیر دي، خو زه کوشش کوم چې د بار عالم په کینوال کم دا غوغم وایم، د لور لایغه لکه د سلطان زغپیل، خیر محمد عارف صاحب، اور سکیم، دلی ولی جان دلریش، بس دا د خپل علاقې د
امین شباب صاحب. ستاسو یو داسې په زړه پورې سندره چې دا وخت یې د مشال اوریدونکو ته بې موسیقۍ زمزمه کړی.
او خو دې زمزمه کړی.
چا په فریب خوړا، چا په دوکو خوړا، چې حیا نه پیژنې دنیا هغو وخوړا. چا په فریب خوړا، چا خپل اولس بای کړو، چا ممبری خرڅ کا، چا غیرتو نه خرڅ کړل، چا افسری خرڅ کا، چا د پښتو پنامه، چا په پښتو خړا، چې حیا نه پیژنې دنیا هغو وخړا. چا په فریب خړا، چاپ فرے بوخڑم.
صدق قسم وچ چاستا محبت چاسر، صدق قسم وچ چاستا محبت چاسر، سوما زتا سوما زتا سوما زتا سوما زتا شری لمبے
السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري د مهال د ماسپخین یو بجده د دې غړې په خبرونه کې ز منور شاستا سکور بایم په خبرونه کې با بنو کې د چاودنې کراچۍ کې د مجرمانو خلاف د عملیاتو او د قبایلی سیمو په اړه یو شمیر ریپورتونه واوري د نورو ریپورتونو ترڅنګ درته په دویمه انیمایي کې تاندې هیلي پروګرام هم لرو خو راځي چې په سر کې خبرونه واورو زما همکار مجید بابر یې وړاندې